بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډه ګډې سلامونه ومنه. ازنه نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د 2400 هجری مریض کال د تلې د میاشتې اتله سما نیټه ده، چې د 1434 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې لا دریمې او د 2020 میلادي کال د اکتوبر لا لسمې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سندرته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا یوه سیاسي تبصره اوردل شي چې عنوان یې دی د ایټمي معاهدې په هکله د ایران د خارجه وزیر جواد دریز. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته ایران د اونۍ په هنداره کې 19 پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم په افغانستان کې د امریکا بے شرمانه ماتې په ارتباط پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته سرانه خبرونه هم سرترسي parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایت درکتي ولنډ د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام کړی د محال خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام فرمایلی دی د افغانستان د ورور هیواد چارواکی دی د کندوز د جنایت خونړی عاملان سزا کړی. د ایران د پارلیمان مشر او کورنیو چارو وزیر په کندوز کې په جماعت ترهګرا حمله وغندله. پاکستان وایي چې د افغانستان او ډیورنډ کرخې لپاره ځانګړي اداره جوړو، او سهیل شاین ویلي چې د طالبانو په کابینه کې به ښځې هم شامل کړی شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام فرمایلی دی د افغانستان د ورور هیواد چارواکی دی د کندوز د جنایت خونړی عاملان سزا کړی. زمون خبریال راپورټ راکړي د ایران د اسلامی انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د افغانستان په کندوز کې په یو جماعت کې له مصیبت څخه ډکې پیښې او د ګڼ شمېر لمونځ ګزارو له وژل کېدو وروسته په یوه پیغام کې د دغه ستر جنایت عاملانو په سزا کولو او د دغه ډول غمیزو د تکرار په مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د اسلامی انقلاب د ستر لارښود د پیغام متن په دې ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د کندوز ولایت خان آباد سیمې په جماعت کې د بم چاودنې له مصیبت څخه ډکې او ترخې پیښې چې ګڼ شمېر مؤمن لمونځ ګزاران یې ووژل مونږه داغدار کړو. د افغانستان د ورور او ګاونډي هیواد له چارواکو جدي تمه کیږي چې د دغه ستر جنایت خونړي عاملان سزا کړي او د ضروري تدبیرونو په غوره کولو سره د دغه ډول غمیزو د تکرار مخه ونیسي. لا خداوند متعال څخه د دغه پیخ شهیدانو لپاره رحمت او ستره درجه او ژوبلو کسانو ته د ژر شفا او د مړیو کسانو کورنیو او خپلوانو لپاره د صبر آرزو کوم. د ایران د پارلیمان مشر او کورنیو چارو وزیر په کندوز کې په جمعه ترهګره حمله وغندله. زمون خبریال راپورټ راکړي د ایران د اسلامی شورا مشر ډاکټر محمد باقر قالیباف د افغانستان په کندوز کې په جماعت لا ترهګری حمله د سختې خواشینې د څرګندولو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د ترهګرو جنایتکارانو لاس یو ځل بیا د اسلام دښمنۍ او له اسلامه ویرولو په لړ کې د مظلومو لمونځ کوونکو په وینو سور شو. د ښاغلي قالیباف په خبرو کې راغلي د افغانستان نوي مسؤولان د افغانستان د مظلومو خلکو چې له هر مذهبه وي له حقوقو د ملاتړ او امنیت د تامینولو مسؤلیت لري. له بل پلوه د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي احمد وحیدی هم د افغانستان له چارواکو وغوښتي چې د کندوز د ترهګرۍ حملې عاملان سملاسي سزا کړي. د افغانستان د کندوز ولایت د روغتیا وزارت په قول ویل شوي چې د کندوز په جماعت کې د داعش ترهګرې ډلګې په بم چاودنه کې د مړیو کسانو شمیر 150 او د ژوبلو شمیر هم 200 تنو ته ورزیات شوی دی. له بلې خوا په کابل کې د ایران سفارت هم د کندوز د جماعت ترهګر اقدام په کلکه غندلی دی. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د کندوز په جامع جماعت کې د ترهګرې حملې په غندلو سره د دغې ترخې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. زمونږ خبریال راپورټ راکوي چې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په ټویټ کې د کندوز په جماعت کې د دغې بوګنوونکي ترهګرې پیښې په سخت غندلو او د شهیدانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره له الهي درګاه څخه د ژوبلو کسانو د زر شفا دعا کړې ده. پاکستان ویلي چې د افغانستان او ډیورنډ کرخې لپاره ځانګړي اداره جوړو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد د ملي امنیت شورا د افغانستان لپاره یو ځانګړی څانګه جوړوي. ویل شوي دي چې دغه کار به د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په حکم ترسره شي. پاکستانی رسندیو د لومړي وزیر عمران خان په حواله لیکلی چې یاد اداره به پر ډیورنډ کرخه د بې نظمي او مخنیوي وکړي او افغانستان کې د نړیوالو بشري مرستو د غږملتیا په برخه کې به کار وکړي. د رسندیو په حواله یاد فیصله د عمران خان په مشرۍ په هغه غونډه کې شوې ده چې د افغانستان د وروستي وضعیت د ارزونې په موخه جوړه شوې وه. د طالبانو یو چارواکی وایي چې د طالبانو په کابینه کې به ښځې هم شامل کړي شي. د طالبانو یو غړی سهیل شاهین چې په ملګرو ملتو کې د طالبانو د امارت استازی هم نیول شوی دی، د طالبانو په کابینه کې د ښځو د ګډون خبر ورکړی دی. نوموړي په تازه څرګندونو کې دا خبره کړې ده، خو نه یې ویلي چې څو ښځې به د کومو معیارونو له مخې د کومو وزارتونو لپاره معرفي شي. شاهین په کابینه کې د قومي لګکیو د موجودیت یادونه کړې ده، ویلي چې خزینه به هم په کابینه کې شامل کړي شي. دغه طالب مقام د دې ژمنې د عملي کېدو وخت هم نه دی په ډاګه کړی. له دې سره سویل شاهین د نظام د څرنګوالي په اړه ویلي چې دوی ټول شموله حکومت ته کار کوي او نظام به انتخابي نه وي. د هغه دا څرګندونې په داسې حال کې چې طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی پلاوی حاضر دمه په قطر کې موجود دی. طالب پلاوی بالته د امریکا له یو پلاوی سره هم کتنه وکړي. طالبان په دې سفر کې د خپل اسلامي امارت د نړیوال ملاتړ خپلولو په هڅه کې دي. د ځنو شنادو په وینا د سویل شاهین وروستي څرګندونې هم د دوی له وروستیو هڅو سره تړاو لري. طالبانو په زابل کې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کړي دي. ځنو په دې حقله زمونږ خبریال نعمت الله افغان یو مفصل راپورټ راکړی، راځي چې وایو.
د طالبانو لخوا په زابل ولایت کې له 125 اړمنو کورنیو سره مرسته وشوه. ویل کېږي دا مرسته غیر خوراکي ده چې د ژمي په موسم کې ترې ګټه اخیستل کېږي. تر دې څو ورځې وړاندې هم په زابل کې له 192 کورنیو سره مرسته شوې وه. د یو بل خبر له مخې د کندهار والي وایي د ښې حکومتولۍ په برخه کې به مې له علماوو سره تل مشورې روانې وي. د یاد ولایت والي حاجي محمد یوسف وفا د کندهار ښار له بېلابېلو سیمو څخه د راغلو علماوو سره ناسته وکړه او سلا مشورې ترسره کړې. په دې لیدنې کې ښاغلي وفا وویل چې علما په ټولنه کې یو بېل او ځانګړی ځای لري چې په همدې موخه به یې د ښې حکومتولۍ تر څنګ په هره برخه کې د دینی علماو سره ناستې او مشورې روانې وي. باید ویل شي چې په کندهار کې دمګړۍ 133 موسسې فعالیت لري چې په سلګونه پروژې تر کار لاندې دي، او د راپورونو په اساس شاوخوا 46 پروژو په خپل فعالیت پیل کړی او دمګړۍ روانې دي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرنو ته دوام ورکوو. ډاکټر ولایتی د افغانستان د کندوز د شیعانو په جماعت تر هغه حمله په کلکه غندلی ده. د اسلامي ویختیا د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ډاکټر ولایتی د افغانستان د کندوز په ښار کې د شیعانو په جماعت تر هغه حمله غندلی ده. د ایران پریس خبری آژانس لا راپورټ سره سم ډاکټر علی اکبر ولایتی د افغانستان د شمال د کندوز د سید آباد په جماعت په تر هغه حمله پسې چې د سلګونو کسانو د شهادت او ژوبلیدا سبب شوې ده، ویلي دي چې دغه حمله یو لوی جنایت او یو تر هغه اقدام دی، ځکه چې د بیگونه لمونځ کوونکو قاتل عام په هیڅ وجه د توجیه ور نه دی. ډاکټر ولایتی همداراز د دغه قاتل عام په مناسبت د افغانستان ستر ملت او اسلامي نړۍ ته تسلیت ویل دی. همداراز په دغه بیانیا کې راغلی چې جنایتکار امریکا چې نن له افغانستان په شرمون کې وتلو باندې مجبوره شوې ده، د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او دغه سه شیطانی دسیسې عملی کوي. ایزانو طالبانو هم بیا په یو بل خبر کې ویلي دي چې له امریکا سره له داعش سره د مبارزې لپاره ملګرتیا نه کوي. طالبانو ویلي دي چې په خپلواکه توګه له داعش سره د مقابلې توان او وس لري او له امریکا سره په دې زمینه کې ملګرتیا نه کوي. د صدای افغان خبری آژانس له راپورټ سره سم په ملګرو ملتونو کې د طالبانو وړاندیزی استازی سهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې طالبان د دې پورا طاقت او قدرت لري چې په افغانستان کې د داعش په شمول له افراد پالنې سره په خپلواکه توګه مبارزه وکړي او په دې زمینه کې نیت نه لري چې له واشنگتن سره همکاري وکړي. هغه ټینګار وکړ چې طالبان په خپلواکه توګه په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړلو پورا طاقت لري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل د طالبانو لا ولکې ورسته داعش په کندوز کې د شیعانو په جماعت د جمعې ورځې د ترهګرې حملې د مسؤلیت په شمول د یو شمېر حملو پړه پر غاړه اخیستې ده. طالبانو ته په کار ده چې په دې زمینه کې جدي اقدام وکړي. د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ایټمی معاهده په حق له د ایران د خارجه وزیر جوت دریز خپل وخت په مذاکراتو نه ضایع کو. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. اسلامي ایران به هغه وخت په وینا کې د مذاکراتو میز ته ستون شي چې لویدیځ خپل روغ نیت وښیي او په ایټمی موافقه برجام کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان بیروت ته د خپل سفر په پای کې په یوه مطبوعاتي مرکه کې وویل چې ډیره مهمه ده چې په ایټمی مذاکراتو کې د ایران د ولس حقوق او ګټې په پوره توګه وساتل شي. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې د ویانا خبرو ته بستون شو وویل خپل وخت په مذاکراتو نه ضایع کوو. زموږ لپاره مهمه ده چې له مقابل لوري من جمله امریکا ځینې علامې ووینو چې خپلو ژمنو ته د امریکایانو د پوره ستنېدو خودنه وکړي. په 2013 کال کې ډونلډ ټرمپ له جامع اټمي موافقې یا برجامه وبته، خو ورسته لاغه چې جو بایډن سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه د امریکا مقاماتو برجام ته د ستنېدو خبره وکړه، خو دغه ګروهنه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې هیڅ د پام وړ کار پکې نه دی شوی. د ایران د خارجه وزیر اشاره هم دغه خبرې ته ده. ښاغلی امیر عبداللهیان ویلي مونږ د امریکا عمل معیار ګرځو، که د امریکایانو او د درو اروپایي هیوادونو عمل خپلو ژمنو ته د پوره ستنېدو په اساس وي نو د ویانا خبرو اترو ته هیله بیا کولی شو. د مذاکراتو میز ته د ایران ستنېدل په تیرې تجربې او منطق ولاړ دي. دا برجام په حق لا حقیقت دا دی چې ایران په خپلو ژمنو پایبند پاتې شوی دی، خو درو اروپایي هیوادونو او امریکا خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. یوې موافقې کې دواړه لوري باید په خپلو ژمنو عمل وکړي، خو په اوسنیو شرایطو او حالاتو کې لویدیز لوري په یو نفسیاتي جنگ سره هڅه کوي داسې القا کړي چې که ایران د مذاکراتو میز ته ستون نه شي یو بل فرصت به له لاسه لاړ شي، په داسې حال کې چې امریکا باید خپله وروستۍ فیصله وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای له دې مخکې په دې اړه فرمایلی وو، ایران به هغه وخت خپلو برجامي وعدو او ژمنو ته ستون شي چې امریکا په خبرو کې یا د کاغذ په مخ نه بلکې په عمل کې ټول بندیزونه لغوه کړي او د بندیزونو دغه ختمول زموږ له لوري و ازمایل او صحیح ثابت شي. ترامپ په ایران تر 800 زیات یو اړخیزه او غیر قانونی بندیزونه لګولي او اوس همغه ترامپ د حکومت سیاست اجرا کوي. په دې اساس ایران په یو داسې لارې پسې دی چې ډاډ پیدا کړي چې بندیزونه به پورا ختمیږي. د امریکا لخوا د کاغذ په مخ نه بلکې عملا د بندیزونو ختمول به ایران هغو ژمنو ته ستون کړي چې د برجام مطابق یې پرې عمل کم کړی دی. د اسلامي ایران خارجه وزیر روسیې ته په خپل وروستي سفر کې هم وویل که ټاکل شوی وي چې مذاکرات د تیرو اتو کلونو لاره ووهي او خبرې یوازې د خبرو لپاره وي، قطعا د ایران اسلامي جمهوریت به په دې اړه خپل ضروري فیصله بیا وکړي. په ویانا کې د مذاکراتو او خبرو اترو د بیا پیلولو په هکله د ایران د خارجه وزیر خبرې دوه مهم اړخونه لري. لومړی دا چې په اوسنی حالت کې برجام ته د امریکا د ستنېدو په هکله ډیر شکونه موجود دي. دوهم مهم اړخ د برجام د ژوندۍ کولو لپاره له مذاکراتو د ایران د هدفونو بیانول دي. د ایران خارجه وزارت باوري دي چې د مذاکراتو صفه او هدفمن پیل له یو مبهم نیمګړی او بې نتیجې پایلې خوره دی. دغه جوت دریز نیونه ښایي چې د برجام په وړاندې د ایران دریز بیخي روڼ او روښانه دی او برجام ته د ایران ستنېدل د مقابل لوري پر روغ نیت او ارادې پورې تړل. ایزانو تاسو د تهران راډیو یو ساته سارنه خبرونه اوري. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درک چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه جالب مطلب او نور ډیر څه لوستل شي او زمونږ خبرونه په ځوان دی بڼه اوریدل شي.
د تاریخ پانا ایرو قدرمن اوریدون کو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې 28 او د 2006 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټې سره برابر ده. دو سو نیوی کالا وړاندې د 1910 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه انګریز فیلسوف او فزیک پوه هنری کاونډیشن د فرانسې په نیس ښار کې وزیږید. هغه په فزیک، کیمیا او طبي علومو کې د استادۍ درجې ته ورسید. کاونډیشن د وړومبنی کس و چې ثابته یې کړه هایدروجن له طبیعي هوا سپک دی او کوم شیان چې له دې ګیسه ډک شي د پورته تلو وړتیا لري. کاونډیشن په 1810 میلادي کال کې مړ شو. Thank you. یو سل نه کال مخکې د 1912 میلادي کال د اکتوبر په 18 د چین د امپراتوري په پرزیدو سره د هغې پرزای جمهوري نظام واکمن شو. له 1908 نه تر 1911 میلادي کال پورې په چین کې د منچو امپراتوري د کورنۍ پرخلاف 15 بلواوې وشوې چې ټولو د چین د مشهور مبارز سون یات سن له انقلابی افکارو څناڅه سرچینه اخیستې وه. وړومبنی څلور بلواوې وڅپلې شوې او هر ځل یو شمیر خلک ونیول او ووژل شول. خو پنځم شورش چې د 1911 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه پیل شو، د حکومت له بېمخین سخت عمل او د سلهاو تنو د نیول کېدو او اعدامېدو سبب شو او عامه قهر او کرکه یې زیاته کړه. په دې وجه د هغه کال د اکتوبر له 11 څخه بلواوې د چین ستر ښارونو ته ورسېدلې. په دغه وخت کې دربار چې د خطر احساس یې کاوه، خلک آرامښت ته وبلل او مخالفان یې د خبرو اترو پیلولو او ملي پخلاینې ته ور وبلل. د حکومت او مخالفانو د استازو ترمنځ مذاکرات د 1911 میلادي کال د دیسمبر په اورومبیو کې چې د چین په شانګهای ولایت کې پیل شول، خو لام هغه پیله دوه فکرونه د یو بل په وړاندې ودرېدل. حکومت وړاندیز کاوه چې د منچو کورنۍ مطلق حکومت په مشروطه سلطنتي حکومت بدل شي او د خلکو غوره کړای پارلمان هم په کارونو څارنه ولري. خو انقلابي ځواکونه د رژیم د بدلیدو او د جمهوریت له ټینګېدو پرته به بل څه نه راضي کېدل. بالاخره د مؤسسانو د شورا له جوړېده او وروسته د چین جمهوریت اعلانېدل تصویب شل او په چین باندې د منچو امپراتورۍ له ختمېدو وروسته سون یات سین د 1912 کال د اکتوبر په 10 نیټه چې د خلکو د پاڅون او د هغه خوځش د پیلېدو ورځ وه چې د جمهوري رژیم د ټینګېدا سبب شوه، د چین جمهوریت جوړېدل اعلان کړه. دوه ویا کال مخکې د 1949 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه تایوان جمهوریت خپل موجودیت اعلان کړ. تایوان د آسیا لویې وچې په ختیځ کې د 6000 مربع کیلومتره پراختیا لرونکې یوه جزیره ده چې د ختیځ چین په سمندر کې د چین د ولسي جمهوریت د جنوبي سواحلو په 1.5 کیلومتره کې پراته ده. د دوهم نړیوال جنگ په ختمېدو سره په سیمه کې ډېر پراخ بدلونونه رامنځته شول او بالاخره له کمونستانو څخه د چین د واکمن ملي ګوند د غړیو په ماتې سره هغوی په دغو ټاپوګانو کې د چیان کایچک په مشرۍ د ملي چین جمهوریت په نامه خپل حکومت جوړ کړ. له دې وروسته و چې د تایوان واکمنۍ له چین په خپلواکه توګه دوام وموند او د امریکا لخوا یې ملاتړ وشو. دا ملاتړ تر دومره حده و چې امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د خپل نفوذ په کارولو سره د ملي چین د استازو د ځایناستي توپ لپاره د ماو د استازو مخه ونیوله. له 1949 نه تر 1971 میلادي کلونو پورې چې ملګرو ملتو بالاخره د کمونیست چین حکومت په رسمیت وپیژنده، په ملګرو ملتو امنیت شورا کې د چین کرسۍ 22 کاله په تایوان کې د چیان کایچک د کمزوري او تبعیدی حکومت په لاس کې وي.
ایران په تیره اونۍ کې
Thank you.
ډیر عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ایران په تیره اونۍ یو تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، په نورو باندې تاکید سره د امنیت تامینول یوازې یو توهم دی، او هغه کسان چې دغه توهم ولري څپیړه به ډیر زر وخوري، ځکه چې د هر هیواد په سولې، جنګ او امنیت کې د پردیو نیغ په نیغه یا غیر مستقیم ډول د حالات له مصیبت څخه ډکه غمیزه ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای تیرونه د امام حسین علیه السلام په افسری پوهنتون کې د وسلوال ځواک د پوهنتونونو د محصلینو له ګډو دستورو سره په تصویري ارتباط کې د دې خبرې په کولو سره چې په سیمه کې د پردیو لاسوهنه د اختلاف او توان سبب کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای له افغانستان څخه د امریکا د اخلاقي او د منوي روحی د نه لرونکي په وسلو د سنبال په وزوتل د حقیقي اقتدار نه بلکې د ظاهري اقتدار بلګه وبلله، او زیاته کړه امریکا شل کاله مخکې د طالبانو د نسکوراولو لپاره په افغانستان لشکرکشي وکړه، او په دغه اوږدې مودې نیوګری کې یې ډېر خلکو وژل، جنایتونه یې وکړل او تاوانونه یې ورسول، خو له دومره زیاتو انساني او مادي لګښتونو وروسته یې حکومت طالبانو ته ور وسپارله او افغانستان ووتله، چې دغه واقعیا د ټولو هیوادونو لپاره درس ور زده کوونکې چاره ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنهای بیا جوته کړه کله چې اروپایي هیوادونه په امریکا باندې د تحقیقولو په علت، یعنی داسې هیواد چې له اروپا سره مخالف هم نه دی، د پایدار امنیت په تحقق کې د کمبود احساس کوي، د نورو هیوادونو چې وسلوال ځواکونه د امریکا او د نورو پردیو هیوادونو تر کنټرول لاندې دي حساب معلوم دی.
امریکا کلونه هڅه وکړه په نړۍ کې له کوم سیال پرته او برلاسه پوځي قدرت ته په توګه مطرح وي، خو د ویتنام په جنګ کې د امریکا د پوځ ناکامي د مقاومت د ځواکونو په وړاندې د عربستان او صهیونیست رژیم په شان د سیمه ییزو شریکانو په پوځي ملاتړ کې بېوسي، او په افغانستان کې د ماتې په شان حقیقتونه د امریکا د پوځ د هیبت د دړې وړې کېدو سبب شوی دی. د بیرمنګان پوهنتون استاد جیمز پیټریاس په دې باور دی چې په امریکا کې د صهیونیستي لابۍ لخوا تپل شوی سیاستونه د امریکا د قدرت د زوال له عواملو دي. د پیټریاس په باور له دوهم نړیوال جنګ وروسته لویدیځ اروپا، جاپان او په وروستیو کې چین او روسیې د خپل اقتصادي ورتیاو د غوړېدا په لور حرکت وکړ، په داسې حال کې چې امریکا د صهیونیزم د لابۍ د ګټو د تامینولو په لړ کې پوځي توپ ته مخه کړه. همهغه ډول چې د رهبرۍ ستر مقام جوته کړه، په سیمه کې د پردیو شتون له تاوان، اختلافاتو او ویرانۍ پرته بله نتیجه نه ده درلودلې. دا په داسې حال کې دی چې د سیمې په ګټه دا ده چې درست هیوادونه خپلواک پوځ او په خپل ملت متکی او د ګاونډیانو له پوځونو سره له غژملتیاو برخمن وي.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د خپل روسي همسنګ لاورو په بلنه تیرونه د یوکلای په مشرۍ ماسکو ته ورغی. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې په سیمه کې د وروستیو کلونو بلنونو په سویاله تر هغه سره د مقابلې لپاره له روسیې سره په ستراتیژیکو ملګرتیا او د ګډو ګواښونو په وړاندې د ګډو ګټو د ساتلو په لړ کې د ایران د رول اهمیت زیات کړی دی. ایران او روسیه د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره له لوړو ظرفیتونو او وسونو برخمن دي. د شمال جنوب کوریډور مشهورې د سترې تجارتي لارې په سترې پروژې کې د دواړو هیوادونو مشارکت، د شانګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران دایمي غړیتوب او د یوریشیا له اقتصادي اتحادې سره د ایران یوځای کېدل، د اټومي انرژۍ، تیلو، ګازو، صنعت او د کرهنې په شمول په مهمو زمینو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیا هغه زمینی دی چې د بایکاټ په شرایطو کې له مخکې څخه زیات دوه اړخیزه اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا زمینه برابره کړې ده.
د ایران او روسیې د ستراتیژیکو اړیکو د اهمیت بل اړخ د امریکا له یو اړخیز پالنې سره په مقابلې د دغو اړیکو اغیزوالی دی. ایران او روسیه د سیمې د امنیت او ثبات پر ساتلو کې د اغیزمنو او فعالو اکټیویستانو په توګه د دو اړخیزه نړیوالو او سیمه ییزو مسلو په اړه د څو اړخیزوالی پیاوړتیا او ملګرتیا ته هوډمن دي. د اړیکو دغه سویه ایجابوي چې دواړه لوري د ګډو ګواښونو په وړاندې د امنیتي غژملتیا، سیاسي او اقتصادي ظرفیتونو د ښې استفادې لپاره دوامداره سلام مشورې ودرلودل شي. د ایران خارجه وزیر ماسکو ته په ورتګ سره د خبریالانو په ټول کې یادونه وکړه د روسیې له چارواکو د ایران تمه ده چې په سیمه د پولو د هر ډول احتمالي بدلون او په سیمه کې د صهیونیست رژیم د خوځښتونو او د ترهګرو د شتون په نسبت چې په سیمه کې د سولې او ثبات او امنیت په ضد حساس ووسی. په آذربایجان جمهوریت کې د ایران پخوانی سفیر محسن پاک آین وایي صهیونیستان هڅه کوي د قرهباغ جنگ له بدلونونو او د باکو او ایروان ترمنځ د تاوتریخوالي له سختېدا او دوام د خپلو ګټو په لړ کې استفاده وکړي. د دې پترس کې چې تل ابیب هڅه کړي چې تل د اسلامي ایران او آذربایجان جمهوریت په اړیکو کې ګډوډي رامنځته کړي.
پاګور دونکو د ایران خارجه وزیر له روسیې سره له کتنې وروسته د لبنان پلازمینه بیروت ته ولاړ او په دغه سفر کې له ولسمشر میشنون د پارلیمان مشر نبی بیری، لومړی وزیر نجیب میکاتی، خارجه وزیر عبدالله بوحبیب او همدغه راز د فلسطینی ډلو له استازو سره کتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیروت ته په رسیدا سره هم ټینګار کړی و چې د غوښتنې په بڼه کې تهران له بیروت سره هر ډول مرستو ته تیار دی. حسین امیر عبداللهیان د لبنان د حکومت جوړېدا، د لبنان د مقاوم ملت د ارزوګان او هیلو ته حقوق او له مشکلاتو د تېرېدا لپاره مهم ګام وبلو او زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت باور دی چې په لبنان کې سوله او ثبات لا ډیموکراټیکې لارې او د داخلي کوټلتیا او د وفاق په سیوره کې او د پردیو له لاسوهنو لیرې ترلاسه شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت تل د لبنان د ملت او دولت په څنګ کې ولاړ دی او اوس هم د تیر وخت په شان د هر اړخیز اړیکو د پراختیا لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی.
دوستانو، لبنان په ورستیو کې څو میاشتو د سونګو د کمښت له کړکېچ، سختو اقتصادي او معیشتي مشکلاتو سره مخامخ شو او په لبنان کې د سونګو د نه درلودلو په وجه اکثره مرکزونه چوټې شول. په لبنان کې د دغه کړکېچ په جدي کېده او د خلکو اړتیا وړ سونګو په تامینولو کې د حکومت انفعال سره له ایرانه د سونګو د وارداتو لپاره د حزب الله له هڅې او تعقیبولو وروسته د ایران د سونګو تیلي کشتیو د دغه هیواد په لور حرکت وکړ. دغه هیواد ته له ایرانه د سونګو رسول او د اقتصادي کړکېچ د زخت سختې دا مخنوي د ایران پر ضد د امریکا د بایکاټون لپاره یو بل ماته و. د غستر حرکت پراخ انعکاس درلود. د لبنان المیادین چینل په یو تحلیلي راپور کې ولیکل چې دا تمه درلوده چې د سید کشتۍ دومره اغیز او مثبت تاثیر ولرلی شي او لویدیځ هیوادونه بیړ وکړي تر څو نوی حکومت له 1400 میاشتو ځنډه او آمدانه لا علاجۍ وروسته جوړ کړي. د اسلامي ایران خارجه وزیر بیروت ته په ورتګ سره سم په دغه هیواد کې د نوي حکومت د جوړېدو د مبارکۍ په ویلو په ترڅ کې جوته کړه تهران به هیڅکله د غوښتنې په مڼه په بڼه کې له لبنان سره له مرستې ډډه ونه کړي. امیر حسین عبداللهیان ته د سونګو د ورلېږلو په دوام په ټینګار سره جوته کړه د هو سیمې ملتونه او هیوادونه به اجازه ورنه کړي چې د سیمې د ملتونو پر ضد د امریکا اقتصادي جنگ نتیجې ته ورسیږي او هغوی ته به د بریالیتوب اجازه ورنه کړل شي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. په افغانستان کې د امریکا بشرمانه ماتې. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د افغانستان باندې له بېشرمانه یرغل بیا د امریکا تر ماتې پورې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د خوښې وړ وګرځي او تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د اکتوبر ومه نیټه په افغانستان باندې د امریکا د یرغل کالیزې سره سمون درلود. په 2001 میلادي کال کې د سپټمبر د 12 نیټې حملې په افغانستان باندې د امریکا د یرغل لپاره یوه پلمه وګرځوله. امریکا ادعا کوله چې د سپټمبر د 12 نیټې حملې د القاعدې په وسیله په افغانستان کې پلان شوی و او په دغه پلمه یې د 2001 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومه نیټه په افغانستان باندې یرغل وکړ چې 6 کاله یې دوام درلود. د امریکا دغه نیواک پس له 2 لسیزې 6 کاله وروسته پای ته ورسېده او امریکایي ځواکونه په شرمندګۍ او سرټیټۍ سره د 2018 میلادي کال د اګست په 1 نیټه له افغانستان څخه ووتل. طالبانو ډله هم د روان میلادي کال د اګست میاشتې په 15 نیټه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له دغه هیواده وتښتېده. نن سبا اکثره کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان باندې د امریکا د یرغل هدف له ترهګرۍ سره مبارزه نه وه، بلکې امریکا د چین او روسیې له سرحدونو سره د یوې پوځي اډې د جوړولو په لټه کې وه ترسو لا دې لارې د افغانستان په ستراتیژیکو سیمه کې د حضور په ترڅ کې ایران، روسیا او چین تر څارنې لاندې ولري.
البته د افغانستان د معدنونو او د شتمنیو چورتالان او د مخدره موادو تجارت د دیر شل کلن نیواک د موخو له جملې څخه شمیرل کیږي. په افغانستان کې د امریکا شل کلن نیواکګري د افغانستان د ولس لپاره درنې اقتصادي او بشري پایلې پر ځان پرېښودلې چې جبران یې ډیر ګران او حتی ناشونی ښکاري. امریکا په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو نیواک په دوران کې د افغان ولس لپاره یوازې کنډوالې او کنډوالې په میراث پرېښودل. په افغانستان باندې د امریکا تر یرغل وروسته په دغه هیواد باندې د هوایی بمباریو یوه لویه څپه پیل شوه چې له امله یې په لسګونو زره افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د واده او د ویرې مراسمونه او دستورې او میلمستیاوې، مدرسې، مکتبونه او جماعتونه د امریکایي ځواکونو له لوري بمباری شوې. دغه بریدونه د افغان ولس د درد او کړاوونو د لا زیاتېدو سبب شوه. د نړیوالو معتبرو رسندویو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې تر 240,000 زیات افغانان په مستقیمه توګه وژل شوي او په سلګونه زره کسان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې تر 70,000 زیات ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په جمول وژل شوي او په لسګونو زرو ملکیان هم ژوبل شوي دي. په دغه موده کې له 3,500 زیات بهرني پوځیان، من جمله 2,500 امریکایان وژل شوي او کابو 40,000 امریکایي ځواکونه ټپیان شوي دي.
عزتمن اردوونکو، جالبه ده چې په افغانستان باندې د امریکا د برید یو تر ټولو لوی شعار له ټروریزم سره مبارزه وه، لیکن په تیرو شلو کلونو کې نه یوازې د ترهګرۍ ګواښونه بریدونه کم شوي نه دي، بلکې د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د وینا له مخې په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شمیر تر څه د پاسه شلو ته رسیدلی دی. یوه ترهګره ډله چې د امریکا په پټ او ښکاره ملاتړ سره په افغانستان کې جوړه شوه د داعش ترهګره ډله وه. دغه ترهګره ډله په افغانستان کې په تیره بیا په کابل کې په لسګونو خونړیو بریدونو کې لاس لري. اوس مهال د افغانستان اقتصادي بیخ بنیانې ورانې شوي دي او د دغه هیواد خلک له کمو ښاري خدماتو څخه برخبر دي. په افغانستان کې د کارخانو او د صنعت چارې په ټپه درېدلې دي او د خلکو د اړتیا وړ 90% سامانونه د دغه هیواد له بهر څخه واردېږي.
د افغانستان د دولت د رسمي شمیرنو له مخې د دې هیواد 55% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېږي او تر 40% زیات افغانان بېوزګار دي. برق، برېښنا چې د نړۍ په هر هیواد کې له لومړنیو خدماتو څخه شمیرل کیږي، افغانان ترې بې برخې دي. اوسمهال د افغانستان د 60% خلک له برېښنا څخه محروم دي. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان د طبیعي ګازو له زیرمو برخمن دی، خو هیڅ یو کور ته د ګازو پیپونه نه دی ورغلی او افغانان ګټه نه ترې پورته کولی او له بهر ګاز واردوي. د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوسمهال د افغانستان نیم ولس بیروزنیز خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د ادارې د خبرتیا او خبرداری په وجه افغانستان ته د نړیوالو ټولنو د مرستو د نه رسیدو په صورت کې به د افغانستان 90% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې راشي. د نفسیاتي له نظره هم د افغانستان ولس په ډیرو بدو شرایطو کې قرار لري. د نړیوالو معتبرو راپورونو له مخې د افغانستان ولس په نړۍ کې تر ټولو خواشنی ولس بلل شوی دی. امریکا په یو داسې حالاتو کې د اګست په 1 نیټه خپل تر ټولو اوږدمهالې جګړې ته د پای ټکی کېښوده چې دغه جګړه له 2 تریلیون زیات د امریکا د خلکو لپاره لګښت درلودل. امریکایي کورنیو د درنو مالي لګښتونو نه علاوه هره ورځ د خپلو بچیانو د تابوتونو د راتلو کتونکي وه.
ډیر عزت من اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصري او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.